دا کار کول غواړي، یو خو د دې لپاره د پیسو څه دومره خاص بالکل ضرورت وي، خو دلته دومره تنظیمونه دي کم چې هغه غواړي چې داسې ښځې د بار راشي او موږ سره د کار وکړي، هغو دپاره د ښځو د کتو کمی دی. زه دومره تنظیمونه خپل د دیر نه پېژنم چې هغو ښځو ته بقاعده بلنه ورکوي چې تاسو موږ سره راشي، موږ سره خپل ټایم موږ راکوي، زموږ سره دا انیشیټیو واخلي، او بیا نیته یو پوینټ راشي، یو ځګې راشي چې تاسو بیا په خپله خپل کارونه په خپله کوي، او هغه کې بیا تاسو ته د چا مرستې ضرورت هم نه وي.
نتاشا نور، نو څه پیغام به ورکوي جنکو ته چې هغه هم راشي ستاسو په شان دغه سیز د کړې وکړي، او بیا د خپلې ټولنې لپاره او د خپل خلکو لپاره او سکار وکړي او دغه د خېګړه وکړي؟
بالکل انیس، زه دا وایم چې زه تیر کال زه انډیا ته تللی وم، نو هلته چې کله مونږ خبرې کولې نو خلکو به وی چې تاسو په پاکستان کې او د خامخا د پښتونخوا نه هم داسې ښځې کارونه کوي، نو ماته به ډېر زیات بد ځان ښکاره شو چې دا زموږ خلکو لګیا دي ډېر کارونه کوي، زموږ ډېرې ښځې دي او پوره دنیا کې منلې او ګڼلې شي، زموږ دومره ښځې پښتونخوا نه راوتې دي، زه یم چې د پاکستان کې خامخا غو نمایندګي ډېره زیاته ده. خو زموږ مسله دا ده چې زموږ بیا هم داسې خلک شته چې هغه ښځې نه وباسي. د کلتور او د هر څه په نظریه باندې زموږ پښتو او پښتونولي دومره اوچته ده چې مونږ ته د فلاحي کارونو دپاره مونږ ته پکار دی چې مونږ خپل راشو بار، زمونږ ښځې، زمونږ سړي که ووټ شي، که زمونږ د قدرتي آفاتو تربیت شي، که هغې کې زاغو مرسته شي، که څه هم داسې توګه باندې خبرې راشي، نو زمونږ ښځو ته پکار دی چې خپل آواز یا خپل حقوق دپاره خامخا دی بهر راوځي، او د بهر راوتو هم داسې خاص ذریعې نشته، د کور نه هم خپل هغه آغاز شروع کولی شي. زمونږ د ښځو زیاتر مسله هم دا ده چې د ووټ خبره راشي، نو که په 2013 کې چې ما به چاته ووټ ورکوو، یاره مونږ نشو ورکولی، زمونږ سړی نه پرېږدي، نو چا به دا تپوس نشو کولی چې آیا تاسو دا ووټ ولې نه ورکوئ، دا ستاسو خامخا ستاسو جمهوري حق دی، ستاسو ریاست حق تر کړی دی. خو زمونږ ښځو ته د خپل حقوق اول آگاهی پکار ده چې آیا ستاسو حقوق څه دي، بیا خامخا مخې ته راوځي.
نو نتاشا انور، ډېر خوند کو تاسو سره د خبرو، او ډېره ډېره مننه چې موږ له مو وخت راکو.
ستاسو هم ډېره مننه، او د مشال ریډیو هم ډېره مننه چې ما زه راغوښتم او زمانه د تپوسونو دا وکړله.
ډیره مننه سیده نتاشا انور چې تاسو په خبرونه کې رااله. اوریدونکو، نن را سره په سروې خبرونه کې سیده نتاشا انور د دیر نه ملمنه وه. هغه د ښځو د حقونو لپاره، د جمهوریت لپاره، او دغسې د منشیاتو پر ضد مختلف مهمونه چلوي، نور کارونه هم کوي. تاسو د مشال ریډیو دا خبرونې په انټرنیټ په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدلی شئ. نو له مشال ریډیو سره اوسئ.
او سمستا سوپام د مشال ریډیو بل پروګرام جمهوریت تر اړو د خبرونه تاسو لپاره پامیر ساحل جوړوي.
په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اسارېدو موده غځول څه معنا لري؟ پر دې سربېره چې بهرني سرتیري جنگي ماموریت نه لري، آیا د دوی پاتې کېدل به د افغانستان امنیتي وضع ته ګټه ورسوي او که څنګه؟ له دې پرته د بهرنیو سرتیرو پاتې کېدل افغانستان ته څه ګټه او څه تاوان لري؟ آیا بهرني سرتیري به د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو اصلاحات یقیني کړی شي، او کنه افغان حکومت هم باید اقدامات وکړي؟ افغان حکومت له کومو ننګونو سره مخامخ دی، او دا چې د افغانستان اوسني حالت ته په کتو د راتلونکي څه ډول وړاندوینه کېدای شي؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په خپرونه کې له پوهانو سره څېړلې. تاسو ته ښه راغلاست وایم. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، په دې وروستیو کې ګڼو وسلوالو د افغانستان په شمال کې د ولایت پر مرکز کندوز ښار برید وکړ، او تر جګړې وروسته د ښار ځینې مهمې ودانۍ ونیولې، او بیا یې تر لنډ وخت لپاره د ښار کنټرول هم ترلاسه کړ. تر څو ورځو جګړو وروسته افغان ملي امنیتي ځواکونو اعلان وکړ چې کندوز ښار یې له وسلوالو پاک کړی دی. د روان یعنی 2015 زیږیز کال پر مهال دا پر ښارونو یا ولسوالیو د وسلوالو لومړی برید نه و، بلکې د روان کال پر مهال هم وسلوالو د ختیځ ولایت ننګرهار په ځینو ولسوالیو لکه اچین، هسکمینه، خوږیاڼیو، شیرزادو او پچیرو اګام کې خپل فعالیتونه زیات کړل. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو فعالیتونو پر داسې وخت زیات شول چې د روان کال له پیله د هیواد امنیت ساتلو ټولې چارې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په لاسونو کې وي او بهرني جنگي ماموریتونه پای ته رسیدلي ول. د افغانستان امنیتي وضعیت په کتو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر میاشت په نیمایي کې اعلان وکړ چې له هغه هیواد خپل سرتیرو ایستو موده خزوي او د 2018 زیږیز کال پر ځای به ان په 2018 زیږیز کال کې هم په هغه هیواد کې 5.5 زره سرتیري ساتي. اوباما البته ټینګار وکړ چې د دوی د سرتیرو ماموریت به نه بدلیږي. دوی ویل امریکایي سرتیري به د افغان پوځیانو روزلو او د القاعده او نورو وسلوالو ډلو پر ضد په عملیاتو کې د ونډې اخیستو دندې لري. پخوا واشنگتن پریکړه کړې وه چې د 2018 زیږیز کال تر پایه به افغانستان کې یوازې دومره سرتیري وساتي چې په کابل کې د امریکا سفارت ساتنه وکړی شي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې مو د اوباما د دې پریکړې په رڼا کې د افغانستان اوسنی حالت څېړلی دی. تاسو به واورئ چې د دې پریکړې ګټې او تاوانونه څه دي او آیا بهرني ځواکونه به رښتیا هم د افغانستان امنیتي وضعیت په ښه کولو کې بریالي شي او کنه. په دې ترڅ کې په کابل کې د سیاسي چارو پوه او څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي د امریکا یا ناټو سرتیرو په افغانستان کې موجود موجودیت دو وجوهات لري.
د ناتو حضور په افغانستان کې خپل د حضور نموده زیاتول او یا د عسکرو شمیر چې کوم قرار وش پاتې چې تر هغې زیاتول ده دوه علت لري. یو خدای دې چې په افغانستان کې خود حالات خراب دي او بل رئیس جمهور غنی په دې باندې ډیر فشار راوستي چې باید د خپل عسکرو تعداد زیات
شي. اعظمي وایي پوښه چې په افغانستان کې ل یو لک او څلوېخت زره زیات بهرني سرتیري پراته ول نو بیا هم د هیواد امنیت یې خنه کړای شو. اصلا وسته بهرني سرتیرو د مودي غزیدو پریکړه دوه پیغامونه لري چې پکې یو داده چې امریکا افغانستان ایوازي نه پریږدي.
اساسي خبره داده چې د دې دغه حضور د نظامی لحاظ عمر فائدہ شاید ورنه کې لکه څنګه چې خلک ورته توقع لري چون یو لک تلویر زره ته خزیات اسکر موجود په افغانستان کې هغه امنیت تن رانه وستلای شوی نو دا 5500 وایم نشي کولای مګر دا یو پیغام لري افغانستان نړیوال یو سیمه ته یو دا دی چې خارجان به افغانستان نه پریږدي او بل دا دی چې په دوه ارسو کې افغانستان سره دا کومه کولای شي یو سیاسي او بل هم اقتصادي تر ټولو مهمه دغه دوه دی د نظامي اړخ هغه ضعیف دی او د امریکا د ځواکونو دوامدار حضور دا یو خو زموږ سره په سیمه کې هغه خلکو چې غوښتل چې ولا خارجان به ولاړ شي او طالبان به بیرته وکولای شي چې نظام به واخلي او یا دغه انګیزه د طالبان سره مو چې که چیرې ناټو وځي نو موږ ته به دا ډېر اسانه شي د افغان دولت ځواکونو پر وړاندې باندې جنګ وکړو هغه ځینې ونیسو نو دغه امید د هغوی ورته زیان ورسوي.
په کابل کې د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل له اعظمي سره هم نظر دی او وایي ځینو ډلو فکر کاوه چې له افغانستانه د بهرنیو سرتیرو له وتلو سره به دوی په خپلو مقاصدو کې بریالي شي.
په عمومي توګه سبب باندې دا هغه کسان چې په افغانستان کې مختلف برنامې ایجنډا درلودلې نو دغه اعلان تمدید سره ممکن پروګرامونه شاته وځنډي یا مثلا د جنگ برنامې چې د تخریب مازنه سره دي دا غوته مې جواب ده بل هغه خلک چې کوم توقع تل لري واسطه افغانستان امریکایانو مو جوړ تر ممکن وضعیت خراب شي نظام خراب شي او استفاده ترې وکړي کله دا جنگ خلا کنه نو بیا هم دغه وضعیت کړکیچن کړي او دغه وجنه نو که چېرته اوس دې خبرې کې چې امریکا پاتې کیږي غرب پاتې کیږي پوځیان پاتې کیږي نو موږ د خود ته تنه پریږدي نو موږ باید خپل د عقل ځان د دې نظام سره په جنگ نه کوو او سره سولې وکړو مفاهیمه وکړو او لکه دا ورسته کې چې دا موږ وینو چې اکثره جهادي قومندانان لګیا دي درګرده حکومت سره خبرې کوي او غواړي چې په یو نوی تاریخ ځان وسکه شریک.
خوشحال خلیل وایي اصلا په افغانستان کې مهم کار د وسنی نظام او ادارو ساتل دي ځکه چې کدا جوړښتونه وران شي نو بیا هیواد لاله نور خراب حالت سره مخامخ کېدای شي.
دلته مسله ټول باز نظام د نظام د ساتلو ده کوم ساختارونه جوړ شوی دي سټرکچرونه جوړ شوی دي په افغانستان کې په تیر ډول سوال سره کولونه کې او د عقل چې شوی دي دغه د حفظ په بهانه د خبره کیږي چې دا دلته به یو څه رامنځته شي نو پاس د سوال سره جنګلارانو باس جګړه ده هغه خو د سیو سي جنګلاران معمولا سیاسي سوال سره کولونه کې حکومت کې حاکم مو دي امتیازات تر لاسه کړي و د عقل دي خپل هغه موقتی نه ځنه ساتل او امریکایانو د خلکو استفاده کول نو طبعا کله چې افغانستان دي نو وزي مثلا وړ شي ولاړ شي افغانستان نو د عقل ته بدغه دغه جوړښتونه دي چې جوړ کی چې تر څو خپل د تهدیدونو په مقابل کې جواب ولې شي.
پښتنه دا چې بهرني سرتیری په افغانستان کې جنگي ماموریت نه لري او یوازې افغان سرتیری روزي ورسره د اړتیا په صورت کې مرسته کوي نو آیا افغان ملي امنیتي ځواکونه د امنیت ساتلو وړتیا لري او کنه د دوی په جوړښت کې هم نیمګړتیا وشته؟ حکمت الله اعظمي وایي په ملي اردو کې داسې خیالي سرتیری رشتہ چې تنخواه اخلي خو خپل هیڅ وجود نه لري بل اکثر سرتیری د مشرانو د ساتنې دنده په غاړه لري.
زموږ په اردو کې خپل دا غوست یا دا خیالي عسكر شمیر ډیر زیات دی په جزو تامونو کې موجود نه وي مګر معاشونه یې جدي غته کمانډانانو نورو زورواکانو ته ځي او یا داسې عسکري چې باید د هغوی د پولیسو اردو یا امنیتي ملي په چوکاټ کې کار وکړي مګر لویو چارواکو ته ورکول شوي دي یا په کابل کښې باندې د دې مثالونه ډېر شته نو د دې پر ځای چې هغوی په جنګ کې برخه واخلي دلته د غټ مشرانو سره مصروفه دي
دا خو د بهرنیو سرتیرو په افغانستان کې د پاتې کېدو ګټې وي آیا د هغوی حضور تاوانونه هم لري او که نه حکمت الله اعظمي وایي د دې یو منفي اړخ دا دی چې د سیمې ځینې هېوادونه او وسلوالې ډلې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو حضور نه خوښوي
د ناټو د دوامداره حضور یو دغه یو منفي نقطه ده د ګټو سره یو منفي نقطه یې دا ده په سیمه کې موږ وګورو ځینې هېوادونه د دوی دغه سره نه دي خوښ د حضور سره نه دي خوښ نو دا هغوی ته هم دا یو پلمه ورکوي چې باید طالبان یا د طالبانو په ترنامه لاندې وسلوالې ډلې یا مخالفین تقویه کړي او طالبانو خود یو شرط د سولې دپاره دا دی چې باید ناټو ځواکونه ټول ووځي بیا موږ سولې ته راځو نو هغوی ته هم یو دغه ورکوي بهانه ورکوي دا جنګیران وساتي
خوشحال خلیل هم سیمه ییز اړخ ته په اشاره وایي ولسمشر اشرف غني په روسیه کې د افغانستان د مسالې هواري لپاره د سیمه ییزو هیوادونو همکاري غوښتنه کړې وه دی وایي بل دا چې د افغانستان ټولې خواوې په لویه جرګه کې د اوسني نظام په جوړولو او پیاوړي کولو سلا شوې وي نو اوس یې باید خراب نه کړي او د ملي یووالي حکومت هم له تړون یا معاهدې سره سم باید کار وکړي
افغانستان کې دا اوس خبرونه دي ځینې ورته دا خلک غواړي چې افغانستان روسانو مرسته ترلاسه کړي پوځي نظامي نو دغه دوګانګي یا دولارتوب دا بالاخره باید د هغه د ډاکټر صاحب غني خبره یو اجماع ته ورسېږي خو لا تراوسه پورې اجماع ته نه رسېدلی دا مسله همداسې پاتې ده نو دغه وخت کې په کار ده چې زمونږ سیاسي مشران قومي مشران نور د افغانستان خلک حد اقل یو سیاست چې تیار تعین شوی ده دا دې او د نورو تر منځ یو انتخاب وکړي چې دا انتخاب دوی کله ده په لوی جرګه کې مخکې شوی ده مثلا هغه نه وروسته جمهوري ریاست ټاکنې وسلې نو دغه انتخاب دې خلکو خپله کړې ده نو اوس حکومت ته پکار دی چې دغه هر رقم ته معاهده چې هغسې هغه دې هغه رقم ته عملي کړي لکه څنګه چې په ذکر شوي په هغه کښې
د سیاسي او ټولنیزو چارو پوه خوشحال خلیل زیاتوي اوس خو د ملي یووالي حکومت جوړ دی نو پکار دی چې دواړه خواوې سلا شي او کار وکړي البته اصلي ستونزه د همدې حکومت جوړښت ده چې دا کار ته نه پرېږدي
ستونزه دا ده چې دې حکومت هغه نیچر خرابه ده هغه جوړښت یې خرابه ده اصلا دا حکومت هغسې حکومت نه ده لکه موږ چې فکر کوو د ملي وحدت حکومت ده شاته 15 نور شریک دي نو د دې حکومت کول څه کول په کار دي څه نه دي کول په کار دغه مشکل ده د تصمیمګیري مرجع اوږده ده تصامیم ډېر په هغه نیول کېږي نو حکومت څه نه شي کولی همدغه چې کوي همدغه د عقل هغه کوي بله ستونزه دا ده چې دلته په افغانستان کې تهدیدونه زیات دي جنګ ده د خپله جنګ د تصامیمو په وړاندې مشکلات جوړوي حکومتي تصامیم په وړاندې مشکلات جوړوي ځکه اقتصادي برنامې نه شي عملي کولی نور تعلیمي پروګرامونه په مخ نه شي وړلی نو جنګ داسې ټول حکومت یې مصروف کړی ده همدا اوس تقریبا زیات وخت په جنګ تېروي نو داسې تر څو په لویه سطحه باندې دلته د سولې خبره را ونه شي بالاخره بیا مذاکرات پیل نه شي تر څو هغه مذاکراتو کښې پاکستان نقش ونه لري او اوربند ونه شي او بیا بالاخره د اوربند نه بعد دوی باید خبرې سره وکړي دغه دغه د سولې اصلې خبرې وشي کنه بل لار موږ نه لرو
خو حکمت الله اعظمي د ملي یووالي پر حکومت د زیات انتقاد پر ځای د ټولو مسالو ریښه په امنیتي وضع کې ویني او وایي د حکومت له جوړښته هم زیاته مهمه مسأله د روانو جګړو او بریدونو ده
په سیاسي لحاظ باندې هغه خو اوس ته مګر هغومره جدي نه ده لکه امنیت شوي د وحدت ملي حکومت دواړه مشران هم دې باندې دغه کار کوي چې اول باید امنیت تامین شي او د امنیت نه وروسته بیا هغه کم نور اختلافات نور مسایل چې د کور دننه دی لري هغه کېږي مګر دا چې اردو ځینې مشکلات لري مثلا چې وګورئ خارج په درو ساحو کښې دوی تر بل هر شي ډېر ضرورت لري چې باید کومک ورسره وشي هوایي ځواک استخبارات کوي استخبارات او په وخت باندې لوجستکس دغه درې ته باید د ناټو دغه وشي مګر تاسې که وګورئ چې ناټو بیا ولې کومک نه ورسره کوي د ځینو خلکو سره چې دلته په مجلس کښې موږ بحث کوو هغوی دا وایي چې موږ دا باور نه لرو چې کوم اصله کوم قوي درنه اصله موږ دغه ته ورکوو افغان دولت ته ورکوو سبا هغه طالبانو لاس ته ورنه شي او همداسې هم شول تاسې وګورئ طالبان اکثره اوس د افغان دولت د وسلو پدغه باندې جنگیر په مړ باندې جنگیر
شنون کې او چېرون کې حکمت الله اعظمی هیلمن خکاری او فکر کوي چې وسلوال هم تر زیات مودی نشي جنگی دی او افغان حکومت به هم تر زیات وخته د پاکستان له خوا له طالبانو سره د سولې خبرو وړاندیز رد نکړي.
دا هغه خوا کې په طالبانو کې دومره قوت نشته چې د دې تر ډیر وخت پورې جاری وساتلای شي. دا عملی ما په فکر باندې چون چې اوس پاکستان په افغان دولت باندې فشارونه اچول دي چې سوله باید وسی سوله وسی، مګر افغان دولت یې نه کوي. نو پاکستان هغه ډلو ته چې دی په طالبانو کې د کی کومک ورکې شتر څو پورې ځان ډیر کوي وشي چې افغان دولت کې تاړ کې چې باید سوله وسی. دغه به تر ډیر وخت پورې دوام ونه لري. ما په فکر باندې دا یو لنډمهاله شی دی چې افغان دولت په دې باندې باید وبیری چې د طالبان یو قوي فورس دی، مګر طالبان اوایت ته وګورو، د طالبانو هغه د بشری ځواک ته چې وګورو هغه کم دی، هغه دومره وخت نشي پاتې کېدلی. د افغان دولت لپاره، د افغان ملت لپاره په اوس وخت کې پکار ده چې دوی باید ګډ دښمن په مقابل کې قوي ودرېږي او پرې نږدې چې دا سره وویشل شي.
اوریدونکو، تاسو واورېدل چې په افغانستان کې تر ټولو لویه مسأله د امنیت ده چې له کبله یې حکومتي ادارې سم کار نشي کولای. تاسو واورېدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ایسارېدل دومره پوځي ارزښت نه لري څومره چې سیاسي ارزښت لري، او د پوهانو په خبره د بهرنیو پوځیانو پاتې کېدل هم د یوا دننه او هم بهر دا پیغام ورکوي چې بهرنیان نه غواړي افغانستان یوازې پریږدي. د پوهانو پاند افغانستان د ملي یووالي حکومت هم د دې حکومت جوړېدو له توافقنامې سره سم باید خپل دنده پر مخ یوسي او د نظام روان پاتې کېدو هلې ځلې وکړي. دا ونننه خبرونه راتلونکو نه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
د سولې پر لور
مش بخبل خاورا
امر غاړو امر
غاړو یو نا څه بدرغه شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراتري
غلام چې دغه بیا ته
چې هر تر هغه بدرنګ څه کړه چې دا زمينه نجوان د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمينه کتابتون ته کینی ټول تخپل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لور
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو اوري